درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکه هیلې مې درنو سکون کو هیله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردې مهاله په خیره رسول دی درنو سکون کو. نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستو اخرینې شی بور سره مال اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان بختري دبرې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دولسم لوست او وشتمه او اته وشتمه پاړه ده. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چا ولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ زموږ او تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري. او کچیر تاسو یو لسم لوست شز د کړی وي نه د لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نیوي په ډیر اسانۍ سره به وکولای شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړئ په مفهوم باندې او په هیڅ نور څه خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان بختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدی چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول شوي هیوادونه ته راځي. چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي. او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زاړي کې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودي. د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو. کسبګر سرعتونه همدارنګ سوداګری زړی کې هم دغه محل شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې. یو تدیم په دې وخت کې د سرو سپینو زر څخه جوړ شوی سکه په خپل نامه جوړ کړي. یعنی هغه سکه چې هغه د سرو سپینو زر څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکه وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر شي اقتصادي نظام حاکم دی. د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی. د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوال لارې، یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول، یعنی نړیوال لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګ کړي، دغه لارې هم خلاصې شولې. دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي. د دې ترڅنګ په نړیوالو نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري. سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولېږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي دغه سوداګری نړیوالې نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډیره مرسته کړې و. همدارنګ د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډیر شاسانی برابره کړې و چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډیر مهم رول لوبوه. او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډیر د پا پام وړ اهمیت درلود او اقتصادي حالت یې ډیر ښه اقتصادي حالت یې ډیر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمني تقریبا 1300 درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنې دغه حکومت یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړل هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی، همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې، ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی شو چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډیر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاست راغلی و ځین لیکنی و. هغه لیکنی په داسې ډول و چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلې. نه کله چې ماشومی باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځواني شي په ځواني کې په خپل غوښتنو حاکم و سي. نه کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپل غوښتنو باندې حاکم و سي. دا چې کومې غوښتنې د لپاره روا دي کومې ناروا دي هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او روا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې موږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي او کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی جنو په دې وخت کې باید یو شناسي حد کوون کې وسو. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښی چې څه ډول بیل ارمان امر. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلې وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاست راغلی و. چې څو جملې وي هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسه اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیل ارمان امرې. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې د دفاعي لارې په پام کې نیول شوی. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی و. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي دی او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه غیزه په تیره بیا په لیکدود هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هر ژبه باندې کچیر وړاندې کېده خو بیا هم یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي په شیلو شبه نقاشي د یونان وداني یا یوناني وداني بلا بل شکلونه همدارنګه ځینې چیرې تر ډیر وختونه پورې په لرغون افغانستان کې دوام درلود چې دغه ټولو تاثیرات څخه دا نتیجې ته رسیدلې دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپل واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغون افغانستان کې دوام درلوده لنډ دا چې تقریبا 1940 کال د یونان باختري حکومت دوام درلود یعنی 1940 کال دوی واکمنی کړی ده چې په دغه واکمنی کې شپږ دشتنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او بختر په سیمه کې هڅې کړې دي چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي د کلتور برخه وي په هنري برخه کې هم د هند او بختر په سیمه کې ډېرې هڅې کړې دي ډېر کوششونه کړې دي چې د یادونې وړ خبر دا ده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سینه دی پاتې نو ځکه د لرغونی افغانستان د پخوانی افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای شوی دی او د فرهنګ یو نو شکل رامنځته کړی دی نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې چې دغه نوې فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای شوی دی نو دلته بیا یو نوې فرهنګ یا د فرهنګ یو نوې بڼه رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي نو ځکه مشوایي چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچا او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې نو دا اوس موږ استاسي د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوي ویلې او موږ ویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړی و د یادونې وړ خبرې دا وی چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډیره پرمختګ کړی و مالداري کرهانه سوداګري د صنعتي هر برخه کې چې هغه ډیر د پام وړ و د کړی و ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکه په خپل نامه جوړ کړی و چې دا د یو ښه مناسب اقتصادي شرایط استازي توب یعنی نمائندګي کوله د دې ترڅنګ سوداګري زي ملي او نړیوال لارې پرانستلې د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یعنی ولکدي چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي د دې ترڅنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 1940 کال وکمنې کړي و چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه یو بل افغاني باندې خپل کړی بل بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي د دې ترڅنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي او هغه ډبرلیک د خان په شار کې لاسته راغلی او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې ویل دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا غیر درلودي هغه څه ډول بود دي ټول اړوند معلومات موږ تاسو نن په دغه لوست کې لاس راوړي نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ترتلونکي درس پورې ستاسو کورې نه دند د دا چې د تل پڅې درو پښتنه ته ځواب وایست دوی نن بختري دورې اقتصادي وزي په اړه څه په هیږي هر هغه معلومات چې موږ تاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزي په حق لول تاسو به هغه د دې پښتنې په جواب کې ستاسو کوي ورپسې د یوناني وداني بلګي وغځي په کوم سیمو کې لیدل کیږي او کوم ډول لیکدود یونان باختری دوره کې دود درلود د ستاسي کورنۍ دنده ده ترتلن کې درس پورې نو ترتلن کې درس پورې تاسو په مهربانه اولی رفس پرم شو وخت ولري شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان را پسپیچلی نامه سلامونه ونی کی هلی میمنه درنو زګونکو هله د چرو غو جوړو سیو د ژوند شری به مشکور مخسی تاسو ټول ته د اتم ټول کی تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لا سویم هله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شی بور سره مل پاتسی او د نن ورځ د موضوع څخه غټو اخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره ورو څلورم لوست یو رسمنه تر د شمی پانی د هڅو کی چې د لوست سره خلنی شی بور سره مال پاتې سي راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلوو، د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابلې اغیزې. د اسلام پراتګ سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود، او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو، او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یوې عقیدې او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یوې عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پراتګ سره هغه خنډونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و، هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و، هغه له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنې هم ډېره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمېر سو، او ډېر شمېر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کېدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې، او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره، د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنده. چې کله اسلام افغانستان ته راغلی، نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سو. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګ مغولان، تیموران او د کرت کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو. چې طاهریان څوک دي؟ طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی، چې په 1950 کال کې زیږیدلې دي، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځي، نو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، او د خپل د سیستان د خلکو څخه و. په 2005 کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږیدلې دی، او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده، نو د همدې عمله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکر نیسي، او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمنی وکړه، د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد، او تر هغه وروسته بیا نصر واکمنی ته رسیږي، او د دوی واکمنی پیلېږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یوه ډېره لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن ومیده او د غرجستانو یا د اوسنی هزاره جاتو د اوسیدونکو و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډیر مشهور ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د ورستنی سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه ووژه او د ایران ډېرې سیمې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو کورن حکومت د تیمورانو او د کرد اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې و هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نورې هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاشه نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات تر لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارهجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي، چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دی د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکي هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل مینس کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې سلويش کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ کې شوت، همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمنۍ ټینګ کړه. او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړې. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کون کو ترتن کې درس پوری تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هلمه ومنی درنو زده کوونکو، هله دا چیرو غجور سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون سلورم لوسه شرغلاست وایم. هله دا چینن ورځ هم د تل په چیر د لوستر اخرنی شی بور سره ملوسی او درنو ورځی د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاشجا د دویم سل د واکمنی په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناټن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سویدي خپلې سرکشیانه پیل کړي، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي، چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګ د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودي د همغه پلان سره سم دی، د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه، چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ، او د نیک مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان، د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناټن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د يرغل لپاره، چې بیا ځلي حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابله ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل، او د خپل هغه لسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وځي.
دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې. او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته شوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1983 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روزه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه. او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالی توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1963 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله. او همدارنګ په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1963 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي. او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1963 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه. او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکارا ټولو اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکی او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د هزارجاتو حاکم و هغه ته ورغلی او دا هیله یې درلوده چې د خپل ورور او د هزارجاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بالاخره محمد اعظم خان د خپلو وړونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوشحالي او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته لزنده د امیر محمد افضل خان حکومت پر رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د وخت شتن چې و هغه څنګه چې د په کابل کې د وخت شتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل وکمنې د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسماته خوري او پرشاکي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې ور سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې وکمنې په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او خپل بوتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل پڅې د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي، د یونان تمدن اړوند، د مصر، د روم او د یو شمېر نورو هیوادونو د تمدنونو په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نن راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوایو، چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیرې او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلک وو چې په امریکا کې اوسېدي، د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړ دي، یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې وو هغه مغول وو، چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لېږدېدلي دي او
د ځینې تمدنونو د ځینې تمدني آثار هم د ځان سره وړي دي، او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پرېښي دي، او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل سوي دي، چې د هغو له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو او استکانو تمدن، او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن، چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوریو او واکمنیو باندې بدل سوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي، او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزي امریکا په ګواتیمیلا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی، او دغه تمدن پاتشینې ده ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او بورامپا کې، او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم موندل سوي دي دغه پاتوشینی، او په دغه سیمه کې داسې ودانۍ هم ترلاسه سوي دي چې هغه په انځورونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه ښکلي سوي دي. مایانو کلیزي الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړي وو. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایي پیدا کړه، د صفر او همدارنګه د اعداد سره تر څنګ دي په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغه کلونو په تیرېدو پام کې نیول، او دا چې د څرول کلونه سره تیریږي، او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړول چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی، یعنی هر شل کال چې تیریدل بیا دوی د یو ستنه جوړول د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بیلابیلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوي ډلې راننوتلې، او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول، او هغوی چې وه ډېر جګړه ماره خلک وه، څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول، چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه، او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوی و، او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کېدل. او داستکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و، یعنی داستکانو په امپراتوري کې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و، چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده، او د استک ټولنه په جنګیالیو، سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوی و. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوی و، چې طبقه د جنګیالیو طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و، یعنی درې طبقې په دغه ټولنه کې شتون درلودي. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودي، او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې تر څنګ د فلزاتو په ویلي کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلي کېږي، او دغه ویلي کېدو دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و، چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده، او لیک یې انځوریز و، یعنی انځوریز لیک یې درلودی، چې بیا په 1527 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي، چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه، چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و، رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه، چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې، او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلمرو
حکمرو کې واکمنی کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډیره پورې د پاچاهانو په لاس کې وو او خلکو هیڅ واک نه درلودې. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې وو، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودې. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمنی هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمنی کې ډیر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډیر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله، چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن و یا په امپراتوري کې واکمني درلوده د هغه کسانو تر هر چا ډیر ځواک او حاکمیت درلودي، ښه ژوند به درلودي. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا د هغو د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به دولت اخیسته، بله برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول، چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجوده وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودي. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل، چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وي هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدي هغه د منځه یوړې او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه، چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمه ترازی چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه ورستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه لمینځ زی او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دی په خپل لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپووزمي اوزان. دا چې نړۍ او عربستان ټاپووزمي څه ډول اوزان درلوده مخکې له دې چې اسلام راڅرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورېځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې اسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه ادیانونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شي وه او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینۍ وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یوه د کفر، د جهالت او د ناپوهي دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل و چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله د عربستان د خلکو کاروبار چې وو کاروبار سوداګري کرهنه او د سرویس ساتنه و د دوی کاروبار د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه یعنی هغه کسان چې هغه وکمنال و هغه ځواک درلود دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و بے وزله طبقه و هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي خپل شپې ورځې به تیرولي په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړی کچ ته رسیدلې یعنی سره لدی چې په نور هیوادونو کې د نړۍ په نور سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کې د ظلم او وحشت په شروع و جهالیت او ناپوهي ورځې بخپلې و عربستان کې هم همدغه کار و چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و هغه به شش وندل لودي هغه هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و او هغه بے وزله او غریب طبقه چې و هغه به په ډیر سختۍ سره خپل ژوند تیروي چې د عربستان کې هم ډیر ظلم او ډیر ناپوهي خبره و په دغه سیمه کې د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البيجي د بیر څخه خپل انجن خپل لونې ژوندۍ تر خاورې لاندې کوي او د هغو شتون به د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي د دوی د شوزو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي یعنی هیڅ احترام یې نور تدل لودي د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې هغه انجن به همرانی ولي او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو او هغه د خپل نستړی کې که حالت زلو په مرسته سره د ناپوهي دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلي د کړې او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خبره کړه چې په دې ډول سره اسلام را څرګند سو او دغه کوم ناپوهي ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړي نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د دوه موضوعاتو څخه به موشه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
راشا راشا دل بالا راشا بلبل انندي لري شوندي گلابي لري بلبل انندي لري شوندي گلابي لري سپين مختي همي شوندې ګلابي لري
ګلګل انم دی لری شون دی ګلابی لری سپین مخ دی همه یارا استاد سکه مې یارا سپین مخ دی همه یارا استاد سکه مې یارا استاد سکه مې یارا
شندی گلابی لری
گلگل انندی